ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا نیم ساته سره نه خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري نن د ګلرز کال 2013 د جولای د میاشتې شپږمه نیټه ده وخت شوی په اسلام آباد کې د سحر شپږ بجې کابل کې دی د سحر پنځه نیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د جولای پنځلسمه نیټه ده او د شپې نهه بجې دي د وایس اف امریکا ډیوا په دې نیم ساته سارنې خبری خپرونه کې درته زما وش چلیل ستړی مشي وایم او اول ستاسو پام را ګرځوم د اوس وخت تازه او مهمو خبرونو سرټکو ته. د پښتون تحفظ موومنټ مشر منظور پښتین تیره شپه په ډیره اسماعیل خان د غورځنګ جلسې ته په وینا کې د راونوار په ضمانت خوشی کېدل غندلې او خپلې غوښتنې بیا تکرار کړي. د امریکا صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روس صدر ولادیمیر پوٹین با نن د فنلینڈ پر سرخار هلسن کی د روس صدر ولادیمیر پوتین سره لیدا کاته کوي د دوه مشرانو د لومړی رسمي ملاقات دی.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د روس صدر ولادیمیر پوتین سره د ملاقات یو څو ساعت وړاندې د امریکا سی بی ایس ټی وی سره په یو مرکه کې ویلي د روس د صدر سره د ملاقات نه زیات اطمینان لري.
تیر شپه په روس کې د فوټبال ورلد کپ فائنل لوبه کې فرانس کوریشیا ته په سلور دوه ماتې ورکړې او د کال 2013 فیفا نړیوال کپ یې ګټلې.
فائنل مقابله کې دا د کرویشیا لومړی وار رسیدل وو ولې فرانس د دې وړاندې هم دوه واره فائنل مقابلې ته رسیدلې وو.
او زه غواړم چې د خبرونو تفصیل ته تیر شپه د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان خار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا یو ستر احتجاجي جلسه شوې ده. په دغه جلسه کې په زرګونو خلکو ګډون کړی. د غورځنګ په دې جلسه کې د نورو غوښتنو د تکرارولو ترڅنګ د راونوار د ضمانت او د حیات پریغل د نیول کېدو په ضد هم ویناګانې شوې. د جلسې ویناوالو د سند د تراګری عدالت د پریکړه غندلې چې وایي د نقیب مسید په وژنه تورن پولیس افسر راو انوار ته یې ضمانت ورکړې او همدارنګ یې د تحریک د فعال غړي حیات پریغل نیول کېدل غندلې او ویلي دي چې هغه په غیر قانوني توګه نیول شوی. جلسې ته په وینا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پاکستان پاین تنقید کړی او ویلي چې د سزا مادې یې په پښتنو ازمایل کیږي خو چې له پښتنو سره څوک ظلم کوي هلته بیا له پښتنو سره انصاف نه کیږي. ښاغلی پښتین ویلي که پاکستان ورته انصاف ورنه کړ نو په نړیوالو به غږ کوي. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ به نن د فنلینډ په سرخار کې د روس صدر ولادیمیر پوتین سره خپل لومړی رسمي ملاقات کوي. د سفارتي چارواکو تر مخه دوړه مشران به د سرمشري د غونډې وړاندې د نیم نه تر یو ساعته پورې یوازې لیده کاته کوي او په دغه ناسته کې به ورسره یوازې ترجمانان ناست وي. ته د ډونلډ ټرمپ فنلینډ ته د سفر څو ساعته وړاندې د امریکا سی بی ایس ټی وی سره په یوه مرکه کې ویلي د روس د صدر سره د ملاقات نه زیاتې تمې نه لري. او د روس د فوټبال ورلد کپ تیره شپه سرته رسیدلې او په فائنل لوبه کې فرانس کوریشیا ته په سلور دوه ماتې ورکړې. دا دویم ځل دی چې فرانس د فوټبال نړیوال کپ ګټلې. وړاندې د دې نه فرانس په 1998 کال کې هم ورلد کپ ګټلې وو. د امریکا نیویورک ټایمز اخبار خپل یو رپورټ کې لیکي چې د اسرائیل ایجنټانو د ایران یو ګودام نه زرګونو دستاویزات او د کمپیوټر نږدې 200 ډیسکونه اغلا کړي دي چې پکې د ایران د اټومي وسلو جوړولو پلان په اړه معلومات موجود دي. اخبار نور لیکي چې د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو دا دستاویزات ترلاسه کړي درسته د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ باندې غږ کړی چې ایران سره د کال 2015 کې شوې جوهري تړون نه وځي. ښاغلی نتنیاهو دا هم ویلي چې ایران د اټم بم جوړولو نیت هم لري. اخبار مخکې لیکي چې د اسرائیل حکومت په بلنه تېره اونۍ د امریکا درې خبریالانو د دې دستاویزاتو جاج هم اخیستې. ایران دې اسنادو ته دروغ ویلي او اوسه پورې د ایران د بیان ته اسرائیل یا امریکا جواب نه دی ویلی. او د ایتالیا وزیر اعظم د تور پر ویلي چې 15 روپۍ هیوادونه په دې رضا شوې دي چې د سیسلی په ساحل ګیر نږدې 3.5 کډوالو ته په پناه ورکوي. جرمنی، اسپین، پرتګال د اتوار پرز او فرانس او مالټا د خالی پرز د کډوالو ته پناه ورکولو باندې راضي شوي وو، خو چک ریپبلک کډوالو ته د پناه ورکولو خواست رد کړی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا نیم ساعته سارنه خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه فنی غدمام لري. د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور پښتین تیره شپه په ډیره اسماعیل خان د غورزنګ جلسې ته په وینا کې د روانوار د خوشي په ضمانت خوشي کېدل غندلی او خپلې غوښتنې یې بیا تکرار کړي، او ښاغلی پښتین دا هم ویلي که پاکستان ورته انصاف ورنه کړ نو په نړیوالو بغه کوي. تفصیلی رپورٹ پہ د ډیوا همکار محمد کریم بارکوال تیار کړی دا تاسو ته وړاندې کوو.
د پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان ښار کې د پښتون ژغورنې غورزنګ لخوا یو ستر احتجاجي جلسه سوي چې زرګونو خلکو پکې ګډون کړی دی. دا جلسه د دې تحریک د نورو غوښتنو د تکرارولو ترڅنګ د راوانوار د ضمانت او د حیات پرې غل د نیول کېدو په ضد سوي او د پېښور بنو او مستونګ د ترهګرۍ وروستي بریدونو پکې غندل سوي دي. د جلسې ویناوالو د سند د ترهګرۍ ضد عدالت دا پرېکړه غندلې چې وایي د نقیب مسجد په وژنه تورن پولیس افسر راوانوار ته ضمانت ورکړی او همدارنګه د تحریک د فعال غړي حیات پرې غل نیول کېدل غندلی او ویلي دي چې هغه په غیر قانوني توګه نیول سوی دی. جلسې ته په وینا کې د دې تحریک مشر منظور پښتین د پاکستان پر آئین تنقید وکړ او وی ویل چې د سزا ماده پر پښتنو آزمویل کېږي، خو چې له پښتنو سره څوک ظلم کوي هلته بیا له پښتنو سره انصاف نه کېږي. ښاغلی پښتین وویل که پاکستان ورته انصاف ورنه کړ نو پر نړیوالو به ژغ کوي. منظور پښتون وویل کله حیات پر غل سره په نږدې ورځو کې آئینی او قانوني انصاف ونسو او د راوانوار ضمانت بیرته منسوخ نسو نو بیا به دوی خپل نوې احتجاجي تګلارې اعلانوي. د پښتون ژغورنې غورزنګ د نورو جلسو په نسبت په دې جلسه کې د ښځو ګډون بیخي په نشت حساب وو، او د تحریک یواځینی فعال غړی سنا اعجاز له پېښوره دې جلسې ته ور شاغلې. سنا جلسې ته په وینا کې وویل څو ورځې وړاندې ورته د مرګ ګواښونه هم سوي دي. د آرمی پبلک سکول په پیښه کې د وژل سوي ماشوم پلار فضل ایډوکیټ هم جلسې ته وینا وکړه او د پاکستاني پوځ په شمول یې پر عدلیه هم تنقید وکړ. ښاغلی فضل په پښتونخوا او بلوچستان کې وروستیو حملو ته په اشاره وویل
پېښور کې پر پښتنو حمله وشوه، په بنو کې وشوه او په مستون کې وشوه چې سلګونه انسانان په بېدردۍ سره پکې ووژل شول. ډېر د شرم ځای دی. چیف جسټس هم پټه خوله دی، د پوځ مشر باجوه هم پټه خوله دی. یو کمیشن جوړ کړی او ذمهواران یې مخې ته راولئ. موږ ته وایي ترهګر له هند راغلي دي، خو دا د کوچنیو قومونو د ځپلو او د هغوی د استحصال لپاره دسیسې دي چې عدالتونه یې هم ملګری دي.
د وی او ای ډیوا د خبریال د خبر لمخې د جلسې امنیت په خپل د پښتون ژغورنې غورزنګ ځوانانو ساتلی وو او جلسې ته د ورتلونکو هر کس تلاشي اخیستله، خو وایي د جلسې د امنیت لپاره نه پولیس اسکر او نه هم ملیشا سرتیر ورغلي وو. ټاکل سوی چې د دې تحریک راتلونکو جلسه به د اګست په لومړۍ ورځو کې په سوابي سیمه کې وي او له هغه وروسته به د شمالي وزیرستان پر ځمکې سیمه کې جلسه کوي. د پاکستان حکومت او پوځ په وار وار د پښتون ژغورنې غورزنګ غوښتنې آئینی او قانوني ګڼلې دي او د منلو ژمنه یې هم کړې ده، خو تر اوسه د دې تحریک له مشرانو سره په مذاکراتو نه دي بریالي سوي. د پاکستان پوځ پر دې تحریک دا تور هم لګوي چې وایي له پاکستانه بهر ملاتړ کیږي او مقصد یې د ترهګرۍ په ضد د پاکستاني پوځ پر قربانیو سترګې پټول دي.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
ګران اردوونکو، وایس آف امریکا ډیوا انیم ساته سارنی خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدمام لري. په پاکستان کې د جولای په 15مه نیټه د انتخاباتو وړاندې په انتخابي کمپاینونو د ترهګرو بریدونو وروسته یو شمیر سیاسي ګوندونه په انتخابي کمپاین کې د ستونزو تر څنګ د یو شمیر نورو چیلنجونو سره مخ دي. په پښتونخوا او بلوچستان کې یو شمیر سیاسي ګوندونو تور لګولې، دوی ته په انتخابي کمپاین کې ستونزې ودرول کیږي. پدیره نور حال زموږ همکار بارکوال میا خیل وړاندې کوي.
په پاکستان کې پر کاندیدانو د ترهګرۍ بریدونو کې یوې خواته تر عامو انتخاباتو مخکې د امنیت په اړه اندېښنې پیدا کړې، بلې خواته کاندیدانو د امنیت تر څنګ د خپلو انتخابي کمپاینونو په مخ کې د نورو خنډونو شکایتونه هم کړي دي. له جنوبي وزیرستان څخه د پاکستان قومي اسمبلۍ ته کاندید جمال مالیار وایي ملګرو ته یې د پاکستاني پوځ لخوا ګواښونه کیږي او په مکین کې د دوی انتخابي دفترونه نه پرېږدي. جمال مالیار د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا کاندید دی، خو په دې وروستیو کې یې د پښتون ژغورنې غورځنګ په احتجاج او جلسو کې هم فعال ونډه اخیستې ده. شاغلی مالیار پر خپل فیسبوک پاڼه په جلا جلا پوسټونو کې لیکلی دی چې د انتخاباتو لپاره د کمپاین په مخ کې حکومت او پوځ ورته خنډونه جوړوي. نوموړی وایي پوځ یې دفتر محاصره کړی او د ده ملګرو ته یې ویلي چې د ده یعنی جمال ملاتړ دې نه کوي. جمال مالیار لیکلی پوځ وایي چې په مکین کې به د پښتونخوا ملي عوامي ګوند دفتر نه وي. ملګرو ته یې ډېرې دمکۍ ورکړې دي، خو موږ به په میدان کلک ولاړ یو. بل لور ته له پېښور څخه صوبایي اسمبلۍ ته د سیک مذهب یوه کاندید رادیش سنگ هم ویلي په ټاکنو کې د برخې اخیستو په مخ کې ستونزې ورته جوړیږي. رادیش سنگ لومړنی سیک دی چې په عمومي څوکۍ انتخاباتو ته په آزاد حیثیت ولاړ دی، خو هغه وی او ای ته ویلي ناڅرګندو کسانو په ټلیفون ورته ګواښ کړی چې له ټاکنو دې لاس واخلي که نه یوه به وژل سي. رادیش سنگ وایي پر ټولو خطرونو برسیره هم خپل انتخابي کمپاین ته دوام ورکړی او په هر حال کې به په ټاکنو کې برخه اخلي. څو ورځې وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بل فعال غړي محسن داوړ چې له شمالي وزیرستان قومي اسمبلۍ ته کاندید دی هم شکایت کړی و چې د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې پلویان د انتخاباتو لپاره کمپاین ته نه پرېږدي. محسن داوړ له وی او ای ډیوا سره په ځانګړې مرکه کې ویلي وو په شمالي وزیرستان کې چې پر کوم موټر یا رخشه د ده د انتخاباتو عکسونه او اشتهارونه لګېدلي وي هغه تحصیل ته دننه نه پرېښول کیږي. په جنوبي او شمالي وزیرستان کې د انتخاباتو د کمپاین په مخ کې د خنډونو پیښولو د دعوو په اړه د پوځ او حکومت لخوا څه نه دي ویل سوي. په پاکستان کې عامو انتخاباتو ته لس ورځې پاتې دي، خو د دې هیواد نورو سیاستوالو هم د انتخاباتو د کمپاین په مهال اندېښنې څرګندې کړې او تور لګوي چې د ځینو ځانګړو ګوندونو د کامیابۍ لپاره هڅه کیږي چې نور ګوندونه له انتخابي هلو ځلو راوګرځول سي.
دا د وی او ای ډیوا خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadivanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
ګران اردوونکو، وایس آف امریکا ډیوا نیم ساعته سرنۍ خبری خپرونه کې اوس وخت شوی سیمه ایز او نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې وړاندې کوونکي دی مختار خلیل.
نن په انټرنیټ د هندوستان خوریدونکي مشهور اخبار دی پرنټ کې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم د میا محمد نواز شریف د گرفتارۍ نه پس د پاکستان د سیاسي حالاتو په حق لا امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر حسین حقانی یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی چې د پاکستان د جرنیلانو د احمقانه ضد ذیل هوډ درمیله سببه نواز شریف د جمهوریت د یو ننګیال په حیث راښکاره شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د میاں نواز شریف جیل ته پلیګلو د هغه سیاسي مستقبل نشي ختمې دي، بلکې اپوټه به دې درمیان کې هغه جرنیلان او کرنیلان ریټایر شي چا چې د ددل ریکولو سازش کړی دی. مضمون زیاتی چې د میاں نواز شریف پاکستان ته واپس آئے او جیل ته د غاړې خودو فیصلی د پاکستان په سیاست کې یو نوی باب رقم کړی دی. میاں نواز شریف هم د خپل سیاسي ژوند په لومړۍ مرحله کې د پاکستان د فوج پیداوارو، خو د کال 1903 نه د فوج یو ډیر محتاط مخالف دی او اوس د پاکستان په تاریخ کې میاں نواز شریف لومړی پنجابي سیاستدان دی چې د پاکستان د فوج په مخالفت کې راپورته شوی دی، کوم ته چې د پنجابي غلبي فوج ویلې کیږي. پخوانو وختونو کې به د فوج د مخالفت تورونه د پاکستان د نورو کمشمیر فرقو په سیاسي مشرانو لګولې کېدل. مضمون نگار حسین حقانی لکی چې زما د دې مضمون مقصد د میاں نواز شریف خامه بیانول یا د هغه د خوبو ستاینه کول نه دی، بلکې زما د مضمون مرکزی خیال د پاکستان د سیاست مستقبل دی. مضمون زیاتی چې د میاں نواز شریف په جلاوطنۍ کې د جون تیرولو په دې جیل ته د تلو فیصله فوزی واکداران سخت وارخطا کړی دی. د فوز خیال چې د کال 1999 په شان به دا ځل هم میاں نواز شریف جلاوطنۍ خوخه کی، کله چې جنرال مشرف ته بغیر د سروکاوټه د حکومت کولو موقع په لاس ورغله. د میاں نواز شریف په واپسۍ د هغه په سوونو مرستیالان نیولې شوي او سخت زور زیاتی پیښوي دی، ان چې د هغه 15 کلن مور هم گرفتار کړې شوی و. ټلویزیون چینلونه د هغه د راتلو خبرونو خودلو ته پرېنه خودلې شول او سوشل میډیا سره د خلکو د رابطې په لار کې د خندانو اچولو لپاره موبایل ټلیفونونو نیټورک هم بند کړی شوی و. دی پرنٹ کی چاپ شوی خپل مضمون کی حسین حقانی لیکی چې د پاکستان مسلم لیگ په لکونو ووټران د بڑو رشوتونو په تور کې د میاں نواز شریف مجرم کول نه مني. البته د د مخالفین اوس په د فوج سره د خکر اړمول تورونه پوری کوي. مضمون زیاتی چې پاکستان کې د فوج او د سیول انتظامیه د یو څو سرپنچ کسانو خپلو کې د غوګونو جنگولو له سببه هغه جمهوریت وده اونکړې شو په کم کې چې د قانون بالادستی وي. دې سیز پاکستان کې مستقل سیاسي اړې ګړې جاری وساتلو او اوس به دا اړې ګړې د نواز شریف جیل ته پلیګلو نور زیاتیږي. د فوج او د سیول لوړ رتبه کسان هغه شان د سازشونو او د افواګانو په خورولو په اقتدار د قبضې کولو په کوشش کې دي. نامتو سیاستدانان هم په دې سازشونو د سیاسي میدان نوستې شوي او فوجي افسرانو او افسر شاهي سره د زړه د پاسه په روغ کولو مجبوره کړی شوي دي. مضمون لیکي چې د کال 1908 نه را په دې خوا د پاکستان د مملکت او حکومت هر مشر یا حقیقت کړی شوی دی، یا قتل کړی شوی دی، یا پانسی کړی شوی دی، او یا د فوجي انقلاب په زور د اقتدار نه لرې کړی شوی دی. د پاکستان په بدقسمت تاریخ کې حکومتونه کله کله خود ووټ په ذریعہ اقتدار کې راغلي وي، خو د ووټ په ذریعہ یو سیول جمهوری حکومت هم بدل کړی شوی نه دی. د پاکستان جرنیلان او د دوی بچی او ټیکنوکریټ او افسر شاهي سره ډیر خوشاله وي چې نور باد په سترګو نیوي لیدلې او په افسر میسونو سرکاري بنگلو او چونو کې لوی شوی وي. حسین حقانی خپل تفصیلی مضمون په دې تفسیره ختم کړی دی که د پاکستان فوج په 15 جولای د انتخابونو نه پس د خپل خوخي د یو تن د وزیر اعظم په کورسۍ په کینولو کې کامیاب هم شو، بیا هم دا عمل د یو با اعتماده او سرناک سیول حکمرانۍ په نفاذ کې د کامیابیدو جوګه نه دی. د میاں نواز شریف د جیل د تورو تمبو شاته په غرزولو نه خو د هغه او نه د هغه د لور د مریم نواز شریف سیاسی مستقبل ختمی دی شي، ځکه چې د دوی خلاف د سازش کوونکو جرنیلانو او کرنیلانو د ریټایرمنټ نه پس به هغوی خو د ګمنامې جون ته لاړ شي. هر کله چې دا پلار او لور به سیاسي لحاظ سره په سیاسي پرده نور زیات مضبوط مشران راښکاره شي.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
را ګران اردوونکو وایس اف امریکا ډیوا نیم ساته سارنه خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري سو شیبو کې بابی بی شیرینا پروګرام پیل شي چې تاسو د ډیوا په فیسبوک پڼه وی او ای ډیوا باندې هم نیخ پنی غا کتی شي د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ به نن د فنلند په سرخار کې د روس صدر ولادیمیر پوتین سره لیده کاته کوي او د دوه مشرانو د لومړي رسمي ملاقات دی او د ملاقات نه وړاندې د امریکا یو ټلویزیون سره مرکې په وخت د ټرمپ ویلي چې دی د دغه ملاقات نه ډېر تمې نه لري. تفصیلي رپورت په زموږ همکار شیبزاده وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د روس صدر ولادیمیر پوتین سره د ملاقات یو څو ساعت وړاندې د امریکا سی بی ایس ټی وی سره په یو مرکه کې ویلي د روس صدر سره د ملاقات نه زیات اطمینان لري. صدر ټرمپ په دغه مرکه کې د امریکا تر ټولو نږدې ائتلاف اروپایي اتحاد په اړه یو سخت بیان هم ورکړی. د سی بی ایس نیوز د یوې پوښتنې چې د امریکا لوی دښمن څوک دی، صدر ټرمپ ځواب ورکړی اروپایي اتحاد یې دښمن دی. صدر ټرمپ د روس په اړه یوې پوښتنې ته په ځواب کې ویلي روس هم په یو شمېر برخو کې د امریکا دښمن دی. د صدر ټرمپ د دغه بیان وروسته د اروپایي اتحاد صدر ډانلډ ټسک سمدستي په ټویټر ځواب ورکړی او لیکلی امریکا او اروپایي ټولنه تر ټولو ښه ملګري دي او څوک چې وایي دا دښمنان دي دروغ خبرونه خپروي. د سی بی ایس نیوز دغه مرکه په هغه وخت خپره شوه کله چې صدر ټرمپ د فنلند هلسنکي ښار ته په سفر وو. صدر ټرمپ ویلي په دغه ملاقات کې به د ګډې همکارۍ لارې لټوي. د روس صدر هم د غربي هیوادونو د اتحاد لکه اروپایي اتحاد او ناټو مخالفه ده. د ولادیمیر پوتین سره د ملاقات په اړه صدر ډانلډ ټرمپ ویلي د دغه ملاقات نه به هیڅ بد نه راوځي او امکان دی ډېر ښه سترې رامخته شي. خو صدر ټرمپ زیاته کړې ده زه د دغه ملاقات نه ډېرې تمې نه لرم. د سفارتي چارواکو تر مخه صدر ټرمپ او صدر پوتین به لومړی یو په یو د نیم ساعت نه تر یو ساعت پورې خبرې کوي او په دغه ملاقات کې به ورسره یوازې ترجمانه ناست وي. د دغه وروسته به بیا ګڼ اړخیزه خبرې اترې پیل کیږي. د اتوار په ورځ د سی بی ایس نیوز سره په مرکه کې صدر ټرمپ د صدر پوتین سره د لیدو کتو په اهدافو د پوښتنې د ځواب نه ډډه وکړه او یوازې دا یې وویل د لیدو کتو وروسته به تاسو خبر کړم. د فنلند په سرخار کې د نننۍ غونډې وړاندې پوره تیاری نیول شوی دی. د صدر ټرمپ او صدر پوتین ترمنځ غونډه به د فنلند د صدر په کور کې کیږي. په دغه ښار کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړی شوي دي او نړیوالې رسنۍ تېره شپه د صدر ټرمپ او میلانیا ټرمپ د رسیدو وړاندې ایرپورټ ته رسیدلې وې. د دغه ښار په مرکزی برخه کې بیا د مظاهرو لپاره هم یو شمیر خلک راوتي وو. صدر ټرمپ او صدر پوتین د دې مخکې دوه ځلې د نړیوالو غونډو په ترڅ کې په ضمني ډول سره ملاقاتونه کړي، خو د هلسنکي مجلس به د دغه دواړو لومړی رسمي ملاقات وی. د صدر ټرمپ سره به په دغه ملاقات کې د بهرنو چارو وزیر مایک پمپیو او د روس د صدر سره به د روس د بهرنو چارو وزیر سرګی لاوروف هم موجود وی.
درمن اردوونکو وایس اف امریکا ډیوا نیم ساته سارانه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. تیر شپه په روس کې د فوټبال ورلد کپ فاینل لوبه کې فرانس کوریشیا ته په سلور دوه ماتې ورکړې او د کال 2013 فیفا نړیوال کپ یې ګټلې. نور حال پی زموږ همکار اشفاق مومند وړاندې کوي.
فرانس په دویم وار د فوټبال نړیوال کپ په خپل نوم کړی دی. د روس په لوزنی کې میدان فاینل مقابله کې فرانس کرویشیا ته په سلور دوه باندې ماته ورکړه. فاینل مقابله کې دا د کرویشیا لومړی وار رسیدل وو، ولې فرانس د دې وړاندې هم دوه واره فاینل مقابله ته رسیدلی وو. کال 1998 کې د فوټبال نړیوال چمپیون فرانس ډلې خوشبختی وه چې بال زیاتره د کرویشیا لوبغاړو سره وو او زیاتې حملې هم هغوی کړې وې، خو ګول کولو کې د دوی سره مرسته خپله د کرویشیا لخوا په لومړي ګول کې هغه وختو شوه کله چې د ګریزمن په کیک خپله د کرویشیا لوبغاړي ماریو مند زوکی په سر خپل ګول ته بال واخه. دغسې د لوبې په 13 منټ کې فرانس په یو ګول سره برتري واخیسته. د لوبې په 28 منټ کې د کرویشیا ایوان پیریسیچ په ډی کې پاس واخیسته او بال یې تر ګوله ورساوه. دغسې مقابله سر په سر شوه. پوره 10 منټه پس د فرانس فارورډ انتونیو ګریزمن په پینلټي شوټ ګول وکړ. د فرانس ډلې ته پینلټي شوټ هغه وخت ورکړی شو کله چې د کرویشا لوبغاړي په لاس د ډی دننه بال واخه. دغسې د فرانس ډلې بیا په 2-1 سره برتري واخیسته. په لومړی هاف کې د فرانس ډله وړاندې وه او د دویم هاف شروع کېدو سره سمدستي کرویشیا ډلې تودې حملې شروع کړې، خو همدومره ورته د فرانس ډلې سخته دفاع وکړه او هر وار یې حمله ناکامه کړه. د لوبې په یو کم شپېتم منټ کې د فرانس مشهور لوبغاړي پال پاک به په دویم کوشش د ډی دننه بال وواخه او ګول یې وکړ او دغسې فرانس خپله برتري درې یو کړه. پوره شپږ منټه پس کایلان امباپی د ډی دننه بال په لانګ کیک سره واخه، څلورم ګول یې د فرانس لخوا وکړه. د څلورم ګول کولو نه پس د فرانس فوټبال ډلې دفاعي لوبه شروع کړه. په مخالفه ډله کرویشیا باندې فشار نور هم زیات شو. د لوبې په یو کم او یایم منټ کې د کرویشیا ماریو منزوکی د فرانس ګولی سره بال په ګول کې رایسار کړ او په یوازې یې د خپل ډلې لخوا دویم ګول وکړ، خو د فرانس برتري دغه وخت هم په دوه ګوله وه. وروسته د لوبې تر اخره په 4-2 مقابله پاتې شوه او د فرانس ډلې یو شمیر د ګول هڅې د کرویشیا ناکامه کړې. دغسې فرانس په دویم وار نړیوال چمپیون جوړ شو. د لوبې کتو ته د روس صدر ولادیمیر پوتین، د فرانس صدر ایمانوئل میکران او د کرویشیا صدر کولینډا گریبر کیتاروویچ هم راغلی وه. صدر پوتین د فرانس او د کرویشیا لوبغاړو ته جایزې ورکړې. بل د فوټبال نړیوال کپ به په قطر کې په نومبر میاشت کې کال 2022 کې کیږي.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی او اوس وړاندې کوو یوې اداریا چې د امریکا د حکومت نظر باندې کې
د برما یو عدالت د رایټر خبر رسانی ادارې په دو صحافیانو وان لون او کیاسو باندې د نو آبادیاتی دور د سرکاري رازونو د قانون په خلاف ورزای کولو مقدمه جوړه کړې ده. دغو صحافیانو د کال 2018 په اگست کې د فوز د لاسه د روهینګیا فرقې د خلکو د قتلان د واقعي تحقیقات کول. د روهینګیا فرقې په خلکو په ګرد برما کې د بیشانه زیاتو ظلمونو کې دوله سببه اولکه روهینګیا استوګن د برما نه گاونډي ملک بنگلاديش ته په مهاجرت اوړېدلې دي. ملګرو ملتونو کې د امریکې زنانه سفیرې نیکی هیلی په دغو دوه صحافیانو لګولې شوي تورونه برما کې د پریس په ازادۍ یو لوی گزار ګڼلې دی. په دغو صحافیانو به اوس مقدمه شروع کیږي او امکان کیږي چې تر 14 کالو پورې قید ورته وورولې شي. سفیرې هیلی ویلی دي چې یو آزاد پریس د جمهوریت دپاره ډیر بنیادی اهمیت لري. صحافیان نه یوازې خپل خلق د هر سنه خبر ساتي، ولی عوامي او حکومتي مشران هم حساب کتاب ته تړلی ساتي. دوی سره ناجایز سلوک نه دی پکار، نه پې دړکې پکار دي او نه پې صرف د خپل کار په سر الون بلون تیرول پکار دي. مونږ د برما حکومت ته غږ کوو چې دغه صحافیان خپلو کورونو ته واپس تلو ته پرېږدي او د خپل کار کولو اجازت تی ورکړي. پولیس کپتان موی یان ناینګ د دغو دواړو صحافیانو د بیګناهۍ تصدیق کړی دی، خو د دغې تصدیقي بیان نه پس دغه پولیس کپتان هم نیولی شوی دی. دې سره برما کې د قانون د بالادستۍ په بابله فکرمندۍ راپورته شوي دي. د رایټر خبر رسانی ادارې صدر او ستر مدیر سټیفن ایډلر د صحافیانو خلاف مقدمه بی بنیاده ګرځولې ده. د خپل یو بیان کې ویلي دي چې دغو دواړو صحافیانو خپل کار په ازادۍ او بې پرې ډول کولو او د دوی خلاف داسې هیڅ ثبوت نشته چې دوی ګینې غلط کار کړی دی یا قانون مات کړی دی. د امریکې د خارجه چارو د محکمې زنانه ویانې هیدر ناورټ هم برما کې د رایټر د دوو خبریالانو خلاف په تورونو لګولو او په دوی د مقدمې جوړولو فیصله د پریس د ازادۍ پر ضد بللې ده. دې سره برما کې د قانون د بالادستۍ په باب له سوالونه راپورته کیږي. هیدر ناورټ زیاته کا برما له پکار دي چې دغه صحافیان خپلو کورونو ته پرېږدي او د صحافیانو په حیثیت ورته د خپلو فرایضو د جاري ساتلو اجازه ورکړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20230 یو اس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.